کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په لوب خبرونه باندې وکړو د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غکړې چې موسسو کې د خزو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي رويټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغه خزو د کار د بندیز پریکړه په بخښنې سره رويټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغه هیوادونو دا خبره په یو اعلامیه کې کړې ده بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارتن ګریفتس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې باختر اژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې اوبو او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړ چې په تېرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې برخې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو په لاس کې وې په تېرو څو لسیزو کې زورواکانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې لا هم په اکثرو سیمو که دازمه که دم دیکه سانو پا واکی دیم آزادی راڈیون خبرون آوری د اوکراین د لوی درستی د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونه د توپونو ډزې پیل کړي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک سیمه کې پر بخموت او افدیفکا سیمو دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال اویا زره کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي د اوکراینی چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونه خرسون په ګډون په یو شمیر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د شاوخوا 60 اوکراینی پوځیانو د وژلو ادعا کوي او وایي په لوهانس کې نږدې 1.5 نور اوکراینی پوځیان وژل شوي دا ګرانه ده چې د جګړې د ډګر راپورونه تایید شي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اول راپور مداده چې د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي افغان فعاله مقدسه مایار بیا وایي
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي
په کندوز کې په لرو پرتو سیمو کې جنگ زپلو ته ښوونځي جوړ شوي
در مناطق ایجاد شده ای سیمپا کې جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې هم راپور لرو خصوصا هغه چې د خپلو نجونو د تعلیم لپاره هلته کډه شوي
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجود
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري دی ویزه ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیې کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي د متحده ایالاتو استرالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایتالیا جاپان ناروې سویزرلند هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړپوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت روانې ډسمبر په 24مه په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ټولې موسسې باید دا پریکړه ومني که نه د فعالیت جواز به لغوه شي جزئیات له اکرام الله اکرام اورو
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو خبرګونونو دوام د متحده ایالاتو په ګډون غنو اروپאי او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروی، سویټزرلند، هالند او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړ پوړي پلاوی په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلې دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس ورو خوان ملمانو پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لا اول صنف نه نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خوانې په دې کې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
و هم اوریدل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم دوی د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده او په غبرګون د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار په تړاو له خپلو پریکړو تیر شي. دوی ویلي که طالبان دغه پریکړه بیرته وانخلي او دغه هیوادونه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ودروي اغیز به زیات وي. خاطر پردیس د ښځو له فعالې مقدسې معیار سره دغه مسله په دې مرکه کې تحلیل کړي.
هغه هیوادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زر د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته، فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي لودلې دي اسلامي امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې. فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلې دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغیزه نه ده درلودلې. زه زما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پریکي او پر اسلامي امارات هم لا فشارونه زیات کی فکر کوم په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه وادونه چې سوی واده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې هم د اوس ستدي چې یا قونسلګریان د ما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامي امارات لا زیات کړي د خپل اړیکی کم رنګ کی
اغلی بایار دو مرسو څومره د افغانانو لاسنیوي کړی دی څومره به تاثیر وکړي تاسو په نظر
لکه څنګه چې تاسو هم په یګ افغانستان او د افغانستان خلکو زه فقر د خطلون لري او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان ډیر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د زینو کسانو ژوند هم ساتلای تر اوسه پر او سره مرسته کړي چې حتی خپل ابتدایي ضرورت دوی رافقي او بل خپل ژوند مختوي سي خو لکه څنګه چې تاسو ولې دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي زه وایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونه مخته وړي هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي نو دا په دې معنا ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلاً ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کوی چې هغه خپل ورځني ضرورت حل کړي
اغلی معیار طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کښېنه دي او دا مرستې بندېږي ستاسو په نظر مسؤول به بیا څوک وي په دغه وخت کې
زه داسې فکر کوم چې له نړیوالو خوانه باید تحریمونه په اسلامی امارات وزسی خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وزي چې دې هغه مرستې چې د افغانستان خلکو سره یا هم اسلامی امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي دغه بندې سي خو که احیانا اسلامی امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې وز دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بله ورځ پوهنتونونه دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم
یوازې د جنو د ښوونځیو لپاره ترې دلې وه مقدسه مایار وه د تعلیم د حقونو فعاله چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ اعلامیې او د نجونو د تعلیم په اړه خپل نظر له موږ سره شریک
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په پا پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د غیواد ته کډوال شوي وایي که څه هم په یاد هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاسه وګریوان دي خو خوښ دي چې لوڼې ښوونځیو ته ځي ځینې نور بیا وایي ښوونځي شته خو دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دلته هم د خپلې کورنۍ په ښځینه غړو زده کړې نشي کولی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دو رئیس د نجونو په مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي اکرام الله اکرام او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري ورځ تر بلې په ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتېږي پاکستان ته یو شمېر تللې افغان کورنۍ وایي که څه هم په دې هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو دوی په دې خبره خوښ دي چې په خپلو لوڼو او خویندو یې زده کړې پیل کړې دي د دریو لورګانو مور زینب چې اوس مهال د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې خپلې درې لوڼې په ښوونځیو کې داخلې کړې دي
مشکلات بسیار زیاده په خاطر موجی
دلته افغان کډوال زیات ستونزې لري د ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري خو د یوې مور په توګه په دې خاطر خوشاله یم چې لونه مې دلته زده کړې کوي او خپل راتلونکی جوړوي
او از درس تحصیل خود پس نمونن
خو ټول بیا داسې نه دي یو شمېر کورنۍ وایي ښوونځي شته خو په یاد هیواد کې هم په لوڼو د لوړو اقتصادي لګښتونو له امله زده کړې نشي کولی مریم چې په افغانستان کې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده او د خپلې کورنۍ نفقه یې ګټله، اوس په پېښور کې میشته ده. وایي ډېره هڅه یې وکړه چې د دوو خویندو د زده کړو لګښتونو ته اوږه ورکړي، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای.
ما از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم.
موږ له افغانستان په دې خاطر کډوال شو چې دلته به مو خویندې زده کړې وکړي، خو له بده مرغه دلته باید په خصوصي ښوونځیو کې داخله واخلو او زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی، نو اوس دلته هم زده کړو ته پوره لاسرسی نه لرو.
د نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانو کورنیو سره مرسته وکړي او په ګاونډیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې وکړي چې د دوی د تعریف پر بنسټ د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نه یوازې دا چې دا کار ونه شو بلکې د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 16 نیټه تر بل امر پورې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي د خپلو کورنیو د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر به ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د پاسپورټونو ویش درولی. ګاونډیو هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو اخیستل ستونزمن شوي او هغوی چې له قاچاقي لارو سفر کړی له بند شکنجې او د ځورونې له نورو بېلابېلو ډولونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
روسیه د اوکراین د ولسمشر د سولې د تاریخ په تړاو ویلي چې نوې واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیه د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې. ماسکاو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نوې واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړی دی. د وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې خاورې واقعیت چې څلور نوې سیمې ورسره یوځای شوې دي هیڅ طرحه پرته لدی چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یوځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تیرونی چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړي او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زیلنسکی وایي چې د سولې د طرحه لاس مادي لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زیلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و روسیې تر دې چې زیلنسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینی ډیپلوماسي ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجه برید کړی، تر اوسه په لسکونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږ شپږ زره 1340 اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1940 ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. اول بل ملالی بشیر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د شوزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سی له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او شوزو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د شوزو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د ډسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې شذې لکار کولو منع کوي د شذو له حقونو او بشر دوستانه اصول څخه یو بل ښکارا سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره شذو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 نیټه شذې په غیر دولتي موسسو کې لکار کولو منع کړي، او د تیری اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته په هنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیری د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیری مړ سو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ سو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د ده افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
ور به شوکن دوسته هلته د اکوار په نوم د یوې موسسې لخوا د دې ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې زرګونه ماشومانو ته د تدریس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د یادې موسسې د یو مسؤول په خبره چې دغه ښوونیز او روزنیز پروګرام د یونیسف او آلمان د لخوا تمویلیږي.
د کندز په جنګ ځپلو سیمو کې 18,000 کوچنیانو ته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د کوار په نوم یوې موسسې د نوموړي ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې د ودې په هدف د کندز په کلیوالو سیمو کې 1500 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي او 18,000 کوچنیان پکې په زده کړو بوخت دي. په کندز کې د کوار موسې یو مسؤل مجیب الرحمن سیرت په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
در مناطق ایجاد شده ای سیمپا کې جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد.
دغه ټولګي په هغو جنگ ځپلو سیمو کې جوړ شوی چې هلته ماشومان د جګړو او د ښوونځیو د نشټوالي له امله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وو، او یا هم هغوی دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تدریس کیږي.
د نوموړي په خبره چې په دغه تعلیمي پروګرام کې څه باندې 600 تنه ښوونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د کوار موسې د سیمه ییزو ټولګو یو ښوونکي امن الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
زه له درو کالو راهیسې د اکوار موسې سره د ښوونکي په توګه کار کوم، او دا دریم ټولګی دی چې زه ورته درس ورکوم، او له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالی لګښتونه پوره کوم. له دې پروګرام څخه هم د سیمې خلک او هم ماشومان خوشحاله دي.
د کندز د یو شمیر سیمو کوچنیان چې د جګړو او نامنو له امله له درس او تعلیم څخه محروم پاتې وو، اوس خوښي څرګندوي چې په خپلو سیمو کې ورته ټولګي جوړ شوي دي. د کندز ښار اړوند د انګورباغ د سیمې د سیمه ییزو ټولګو یو زده کوونکي 10 کلن بسم الله راته وویل
لکوار لفتر نمانه کوم چې دلته موږ ته سمخ جوړ کړی او موږ په کې دلته درس وایو. کتابونه قلمونه کتابچې هر څه موږ ته هلته آماده دي. دلته خپل استاد مو راځي دلته درس راکوي. دولتي مکتب له موږ نه لرې ده. لکوار دفتر نمانه کوم چې دلته موږ ته سمخ جوړ کړی ده. ډېر خوشحاله دي.
د دریم ټولګي زده کوونکی لس کلنه نسرین د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی ده. هغه هم خوشحاله ده چې په خپل کلی کې ورته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې.
مننه کوم د کور دفتر نه چې موږ ته مکتبونه جوړ کړل، کتابچې قلمونه راکوي. موږ نه مکتب لري ده او موږ نه ستلی هلته. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړل.
د یادې موسسې د یو مسؤول د معلوماتو له مخې چې دوی د کندز پر مرکز سربیره د دې ولایت په امام صاحب د شیرچی قلیزال چهاردره او علی آباد ولسوالیو کې سیمه ایز ټولګي لري. په داسې حال کې نوموړې موسسه په یاد ولایت کې 18,000 کوچنیانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې برابرولو خبر ورکوي. خو له دې وړاندې د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کوچنیان په درنو او شاقه کارونو بوخت دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان په الیزیا اوپنر توپونکی ابراهیم زادران د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د ځوان یا نوي ځلیدونکي ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نومان شوی. له زادران سره په دې سیالي کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي هم شته. په همدې تړاو له ابراهیم زادران سره د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا فکر یې کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا د دومره معتبرې جایزې لپاره نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و. د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډېره غټه خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و. شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، چې د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دې وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوو چې د سټرایک ریټ پورته کړم، ښه کړم. خو د ټیم د ضرورت د وجې ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نه، ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپوهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې. مونږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته وایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په ویکټ ودرېږم سټے وکم نو هماغه رقم لوبه کوم، او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې دی تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
ابراهیم زادرانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی چې د آی سی سی لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نومند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زادران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نومند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو نور بسته خبرونه ته شرغلست. زه ملالی بشیر يم، تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخ وړي. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپایي ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي، او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمې زمیمه چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوس چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي، او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکارا سي. همدارز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینهوو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی، او د یادې پریکړې خپل د دغې پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي، له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د 14 استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د 2 کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوشي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوې او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوې. د شوزو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د شوزو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې پخوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ، د بشري حقونو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو شوزو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. دوی ته شارغ لاست وایم. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان شوزو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلي دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه ده چې زما نه مو د پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل دپاره دغه فشارونه وارد کېږي تر څو نړۍ دوی ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دې ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتمان لري.
ډیره مننه صافی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوي ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مننه سلامونه تاسو ته تاسو مېرمنه او د دې کتاب زما په نظر دا د اوس فشارونو خطر سو ارسم را چې دې سیسما په نظر دوی باندې اوی څه نه کوي. دا کار دا مشکل اساسي مشکل زموږ خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي، ولې دوی خپل مال کې دا کوم ده حل نه کوي چې نور هیوادونه تدیر حسن دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم اوی څه نه کوي ځکه مخکې مسند راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو ځکه د دوی د طالبان د بلندروته مقامات دوی وو هغه پرې نه خو چولاسي بل هیوادونه ته مګر مطلب او دوی هدف بل چې شته دوی غواړي د نور هیوادونو څخه زما په نظر او د سازمان ملل دوی نه څه په رسمیت پېژني. که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول را کړی ده او اساسي حق ده، نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید په دې باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي
چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې، باید دا کومکونه بنده کړي. که کومکونه بنده کړي خو نو زموږ غریب بېوسه خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده، که ډېره کومک سوی و، ډېره کومک طالبانو ته وسو، زه خبر یم، مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی ستونزه بل ځای کې ده، بل شی دوی غواړي د نورو هېوادونو څخه چې دوی به دا طالبان ته رسمي څه پېژني. ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې، خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو د حکومت ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي، څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړه، د پوهنتون ته راولېږل او دا دوی باندې واورسه او په آخر کې نتیجه درغه وسو. اصلا د ماشومان، د افغان، د میرمن، د میره جوانان، د هېڅ د دوی آینده معلومه نه ده. که ډاکټر دی، که انجینر دی، که اقتصاددان داسې دوی بېخي ټول ایران پریشانه دي څه وکړي د دې درخم دولت سره.
مننه ډیره صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. پرستو حکیمی، تاسو ته هم شرغلاست وایم، اوریدونکو دی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. پرستو جانې، تاسو څخه به دغه پرانیست لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو شوزو، د مخکښو افغان شوزو فورم لیږلی دی، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو د لږ وخت کې وایست، او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو. مهرباني.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټول نړۍ ته، او د خلکو، د افغانستان د خلکو څخه، د چې په ټول نړۍ کې دی، نه یوازې چې په افغانستان کې دی، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دی څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په حق لدی چې نور نسي کولای چې په انټرنیشنل ارګنایزیشنو کې یا په مؤسسو کې کار وکړي. دغه مؤسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو داسې یو لارې دي غوره کړي، ترڅو نجونې وکولای سي بیا هم کار وکړي. ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر، ډېرې ښځې به او ډېرې چې یعنی نسوی کولای چې لاړ سي کار وکړي، نو د کور څخه کار کوي، او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا ستاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سي چې ستاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنی دا یو لاره کېدلی سي د اوس لپاره، مګر دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول هغه اوس دغه لار غوره کړي او ښځې دې په کور کې کښېني ترڅو څه خبره ده طالبان راغلي دي. سمه ده. او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي، ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي، دا دی چې د هغه غټ لاسته راوړنه یو تړون و، چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت په اړه و چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهده یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کیږي، زموږ خلک هیڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه کار کوي، خپل په منځ کې شخړه ده. هر مورد چې دی په منځ کې موږ اغیانه پاتې چې مسله اوس ده، نه موږ څوک خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه هم په قطر کې ژوند کوي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو اوسئ، ستاسو پر پلار او ورور باندې یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کولای شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري، تر څو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولای سي ډیر عادي د نورو شوزو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی شزي، د دوی فامیلونه، د دوی خوندي او د دوی مندي او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیولې چې مکتبونه دي بند سي، ما شزي دي په کور کې کښېني، زما نجونې دي مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ موږ سوال شاهین ولیدی چې وای چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي، او ډیر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب، دلته موږ لڅی روان یو مکتبو ته. دوم مسله دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي، ترڅو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول برته افغانستان ته راسي، ترڅو هغه بیا وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو د حکمتیار صاحب زو ډیر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغ نه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري. او نه هیڅوک دروي حالت چې ورته واستول د کلیا غوسی ته چې لپاره د حکومت په اړه خبري وکړي او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړي، نه هیڅوک نه لري. او دلته پلان راغلی دی، مثلا موږ ویلو موږ به تیزه بچو چې موږ اسلامي نظام سره دغلرو، یعنی ور سره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. درې مسله دا ده چې موږ
بلی ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني. پر استوجانې ستاسو ژغ موږ ته راځي. ښه فکر کوم چې تاسو زموږ ژغ نه اوري. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست، زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستوجانې خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دغه هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه د راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه سی یو راپور مدرلو دی چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کو او دا باید موږ معلوم کو چې کوم منافع یا کوم مالی کومکونه طالبان ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالی کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، انداس یونیسف چې همیشه همکاري کړی ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې، انداس د دغه د خوړو جهانی پروګرام چې د ډبلیو ایف پی کې دی، چې دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور تبه یو خزینه نه نوتله، اول تبه د تعداد د فامیل د وضعیت اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د مغه محل د مشر سره یا د امیر د مغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امور به دوی په دې شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلې وچلار شته، د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار لپاره بهترینه لاره همدا و چې یو ښځه وکړی شي دسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د دسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري. خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه د پیو درول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته د ادامه ورکي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو ښه لار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او ښځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې، ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی ته طالبان وویل چې پر کور کښېنئ، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او پخوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولیږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې ښځې د کار څخه منع سوي او بیا وروسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د ښځو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه مخکیم خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت افغانستان خلک دونه ښه نه و اوس چې طالبان راغلي بېخي له بعد بتر نه شوی ده دا چې دوی اول چې دوی راغله په څو میاشت کې تقریبا و اتو میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده اوس ورنه کړ ماشونه بیا وروسته چې ورکړ ماشونه لږ و نیمایي و هغه پوره ماشم هم نه و دا چې څونه اغیزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډېره خبره ده په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسېدار نه دي د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده در شروع نه مونږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخاري د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي یو سرمایه ولري او دا چې دا باندې کړی دا اوسمه ماشه نه ورکوي او دا خبرې کوي نو ولې دا د دې په ځای یو بدیل نه راوړي ولې میاشت په هر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا پر نور ځایونو کې ولې یو کوپون د شیانو جوړوي چې ورې کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي او دا چې دا کومکونه مخکې هغه یو اشاره وکړ شوفاجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عامو دوی ترسیږي باید ځان معلومه شي سمه ده دا نور هیوادونه هم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چیرته دوی اخلي خو هماغه کومکونه چې عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کې اخلي هغوی واک لري نور څوک قوت نه لري خو سمه سروین نه کېږي زه خبرې مپل دا په مرکز کې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره شین نه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نه ورکې دا خبره ده چې د خپله د حکومت کارمندې ما ته سمه خو ماشه څنګه نه ورکې د مخ ماش بيخي اصلا ماش نه دي کبر کې یو هم هغه چې ما یوازې امدا د انټرنیټ او کریډیټ کې دي اس هغه ما ته پوره نه کېږي د دوی یوازې خوراک نه دي چې دا د خورولو لپاره خو هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا وځي جنی رسیدلې ده چې د جنی دا زوخان او دالرجی دا شانسونه قیمته دا څنګه به واخلي دا څنګه خپل ژوند بتیره کی دا معلومه ده دوی ته نه دوی نه تاکتی دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته طالبان کله طالبان دلته د دوی کورنۍ وو دلته د دوی اولاد زامن بچیان دا شاید ما په نظر دا ستوره نکوه د افغانستان خلکو باندې لدی خاطر د دوی ځل نه سو دی له افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا یوه د دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې ما چې دا چې ته کومه کوله دي
بلې مننه شایسته جانی پر استوجانی ستاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړې ده یو ماده دغه چې طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لجلسو دی په دې اړه معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې دغه څه خستاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو په خیر دغه موال دی په سپرقم نسته انټرنیټ مو هم په ختمېدو دی ګډ وډی ده په وطن کې او دی په څه باندې لګیا دی زموږ غټ مسله دا ده چې شپ دومره ډیر پیسې را روان دي په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه به حسابونه ورکړي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاد کړه زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډیر سوي دي دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب په دای په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږی د دوی ټول مسله په دې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټی په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي بودی سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودله د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټول بنکړي دی یو دانه یوازې پیښ دی هغه هم د دې لپاره شي دی چې وایزه حداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دلاري څخه په دې چې کرایې او مالیه پرما ډیره زیاته ده نوشه سرمایه گذاری دی ولاړه او بده په ختمېدو دی پروژې دی ضرب صفر دی لا هم بندونه دی علاقه مملکت نور مملکتو ته دی ورکړه مخزونه دی ټول په فرار باندې دی یا په در بدر په ایران کې په مرزو کې باندې یا په پاکستان کې په جیل کې باندې زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې د په پاکستان کې هم دا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي دا غنن یو دنه عکس په ټوئیټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بندیان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي
ش پر استوجانی دا لیک کې د اخیری ماده کې راغلی دی د تاسو چې کوم اعلامیه خبره کړې د تاسو فورم په دا کې راغلی دی چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یو عاجله او بیړنۍ غونډه جوړ کړي تاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نوري ادارې کې داس چې د افغان شوزو پر داول غشتونه باندې غوښونی سي
خود باید غوښونی سي ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده د چې کله چې د افغانستان په اړه خبري کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون لري او بل زموږ څخه داسې خبري هم پښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه مشتلري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې ترڅو حد پوري کار کیږي یعنی ما چې تروس پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې موږ وسیدلیو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی غته مسله دا ده چې په مشته ویل سی دی چې په دوه په تړون کې 15 شرط د طالبان ته وړاندیسوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هوادونو ته غواش او سیدل دی یوازې دغه شرط پاتې دی آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په نو دغه کې په نړۍ کې تکرار شي نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نشي ځکه موږ پوهیږو هم دا اوس هم دوی د القاعده سره مخته دي دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي هغه سره مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدئ چې ایمان الزواهری حتی راغلی و یعنی خپل د دې په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې شه نن ایمان الزواهری راغی نو سبا آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاري نه دی تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت چې دا کار وکړي ډیره زیاته ورته اسانه ده او نړۍ د دې په اړه مخکې لدی چې کوم مسله خو تاینه خسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي
مننه پرستو جانې زبر ته تاسو ته راځم شګوکا او شګوفه کاکر صاحب په بخښنې سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیژل سوي د شوزو د خواڅخه و ملګر ملتونو ته دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپی او د دوی حقونه نور کوي د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي د قانون د لحاظ دغه څومره امکان لري تاسو په نظر
دغه مننه مامور کې هم تاسو په بل خبرونه کې د موضوع باندې وضاحت ورکړای وو او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه د اتباع او د حقوقو بحث او وړ یو لول بحث ټول حقوق په واضح شوی دی اولین ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمن په هیڅ نه وتابیس موجود ونه وسیږي او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسولیت د ټولنې ده یو مسولیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو دا او هغه باید چې زمينه برابر کړي دا نه د مشخص کړي چې آیا د خزو ته وسیږي یا د سړی ته وسیږي که چې ته دوی دغه څه دي د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروم وي په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي او همداسې د خزو ته توتريخواله د قانون د نظر هغه څوک چې یو خزه د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو خزه د تحصیل نه منی کوي دا په حقیقت کې یو جرم ده او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو تاسو ډیر واضح مثالونه وایم او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبرې استي مثلا د خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجار
لار و او هغه حتی د تجارت او د کار د پاره نور ملکونو ته نور زاینو ته سفر هم کوي چې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي مثلا هغه به هغه خلق بچي ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ټپیان کېدل هغه ته به تداوی به کوله د هغه درمان د خزو وظیفه او خزو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته او همداسې خدای پاک په قران عظیم شان کې ویلي دي چې لرجال نصیب من مکتسبو او للنساء نصیب من مکتسبنا وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله متعال په دې آیت کې ویلي دي چې ښځه هم کار کولی شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي نو مونږه د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو د خپرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم